السلام علیکم لدی شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن پنځشنبه ده د مریض جارل سوه څلور نیوی د جدي څلور وشتمه او د 2014 میلادي کال د جنوري 14مه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې اسمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د سولې له بهیر سره د روسیا او بریتانیا د ملاتړ له پاکستان افغانستان ته د وسلوالو سختریزو د اوشتو په اړه د یو افغان چارواکي د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته د ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیت د ساتنې په اړه ډاډ ورکړ. د ښار جوړونې وزیر وایي ژر به د ګردیز ماستر پلان تطبیق شي او امریکایي چارواکو له تهرانه مننه وکړه چې د امریکا له سمندري پوځیانې خوشې کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی پرون په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګرۍ ته څیرمه له بریده وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل تروریزم د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د له منځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د ولسمشر د ډاډګیرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه. په دې برید کې و افغان پولیس ووژل شول او لس تنه نور د دریو ملکیانو په ګډون ټپیان شول. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانټیتسکی تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دې لیدنې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې لیدنه کې دواړو هیوادونو اړیکو او د ترانزیټ ځواکونو
شاغلی غورزنګ دا هم ویل چې روسیه به ژر لس زره کلاشینکوفونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د ګردیز د ښار ماستر پلان به په لنډ وخت کې تطبیق کړي. سید منصور سادات نادری پرون په ګردیز کې خبری غونډې ته وویل
ما باز زودترین فرصت بالای ماستر پلان شد
موږ به په لنډ وخت کې د ګردیز پر ماستر پلان کار وکړو او د ښار جوړونې وزارت ان شاء الله لستاسو په خدمت کې دی. د ښار جوړونې وزیر زیاته کړه چې د پکتیا د ولسوالیو لپاره به طرحه شوی پلان هم عملي کړي. په عین وخت کې سید منصور نادری وویل چې تر اوسه په پکتیا کې د ښوونکو لپاره یوه نمره مځکه هم نه ده توضیح شوې چې دا د منلو نه ده او د پوهنې له وزیر سره به په کابل کې دا ستونزه شریکه کړي. امریکایي چارواکو له تهرانه مننه وکړه چې د امریکا له سمندري پوځیانې خوشې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل له دې کسانو سره د توقیف پر مهال مناسب چلند شوی دی.
All indications suggest or tell us
ټولې نښې دا ښکاروي چې زموږ د پوځیانو سمه ساتنه شوې ده. دوی ته ډوډۍ رسېدلې او د خوب ځایونه یې ورته برابر کړي وو. کله چې نن بیرته خپلو بیړیو ته ستنېدل بیا یې هم له دوی سره همکاري کړې ده. د امریکا دوی وړې بیړۍ د سه شنبې په ورځ سهوان له نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته ننوتې چې ایراني ځواکونه وګرځولې. د ایران سپای پاسداران ځواکونه وایي د لس کسان یې د چهارشنبې په ماسپښین د دې لپاره خوشې کړل چې دوی قصدن د ایران اوبو ته نه وو داخل شوي. په تاجکستان کې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې خلک دې تر دې وروسته پر خپلو بچیانو داسې عربي نومونه نه ږدي چې درانه تلفظ کیږي او له نږدې خپلوانو سره دې واده نه کوي. د تاجکستان د عدلیې وزیر رستم شاه مراد وویل بهرنیو نمونو په ټولنه کې بیلتون راوستای دی. د تاجکستان د روغتیا وزیر نصرت الله سلیم زاده بیا وویل چې له نږدې خپلوانو سره د وادل عمله معیوب ماشومان زیږي او اوس په تاجکستان کې تر 300 کلونو په لږ عمر کسانو کې سباندې 15,000 معیوبان دي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا باراک اوباما او ولادیمیر پوتین تر ډیره د مینسک د تړون په اړه د روسیې د ژبنې مسئله وڅیړله، څو د دې تړون له مخې په اوکراین کې روانې شخړې پای ته ورسیږي. د اوکراین حکومت او لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روسیا دا تورونه ردوي. او په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. دوغان خبری آژانس د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د انتالیا په ښار کې یو شمېر سندونه او سی ډي ګانې هم له هغه ځایه چې دا مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي دي. دغو مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره ارتباط درلود.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په بامیان کې نسبت نورو ښارونو ته هوا سړه ده. د تودوخې لوړه درجه یوه، چټی منفي یوولس، آسمان یې ځای ځای وریاز دی. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه څلور، چټی منفي نه، آسمان یې وریاز دی. په کابل کې آسمان ځای ځای وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه نه، چټی منفي درې. په کندهار کې هم آسمان ځای ځای وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه څوارلس، چټی منفی دوی. په مزار شریف ښار کې آسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 15، چټی څلور. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14، چټی صفر. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې به آسمان ځای ځای وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 19، چټی یوه. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14، چټی منفی شپږ. او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 4، چټی منفی شپږ اټکل شوی ده.
و بجې او و دقیقې شوې. دا زری رادیو خبرونه د سهار په و بجې پیلېږي، د ماښام تر و بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پښنوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له و بجو د سهار تر و بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د رواني خبري مجلې په دوام کې واوري. روسیه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړ.
او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت پالیسي یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې
کړ. ولسی جرګه وایي د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې په وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته اکثره سخت دریځې افغانستان ته اوښتي. په خوست کې د نری رنځ ناروغي زیاته شوې ده.
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 د ورکوس په خلاره لې
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسأله ته په څو نړیوالو رسپانو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. روسیه او بریتانیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی دی چې ټاکل شوی دی د راتلونکي دوشنبه په ورځ په کابل کې غونډه جوړ شي او په کې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو خبري کړې وي. د دې موضوع تفصیل احمد شي بروند کوي.
روسي له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیچکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیر ورځ په دې اړه خبري وکړه. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل هیواد استازیتوب د سولې د خبرو فایل لپاره د ساده سلو کې نه بم ذکراتو د اسلام آباد کې یو قیمت وکړ او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړي ټبونو او پالیسۍ یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې کړ.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبري وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وو. دی وایي چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي، او درېیمه برخه عملي پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم یې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي راډیو ته وویل:
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چیرې افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکی همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبري د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې د دوی د مشر ملا محمد عمر دمړینې خبرونه خپاره شول. اوس ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
ولسی جرګې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد د څلور اخیزې غونډې هرکلی وکړ او ویل چې افغان حکومت باید د پروسې په وړاندې مسؤلانه عمل وکوي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی غوښتنه وکړه چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګه د خلکو استازي خبر کړي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوی، د افغانستان د ولسی جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله من کړی، خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرح باید په منظمه توګه له دغه جرګې سره شریک شي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي، باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وارد مخه شرطونه وزن کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام لا اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅې کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د روانې میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنگټن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه دی ښکاره کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
تاسو لا پیغامونه نه
بلې. سلام علیکم. زه رسنګ اندولسوالي څخه خبرې کوم د کندهار کې پروت یم. وروره جانه طالبان زموږ کورونه چور کړ. طالبان زموږ د سری ولوش شارګر د فری سوي وړ دا موږ د اشرف غنی څخه غواړي چې زموږ څنګه اندولسوالي ته عملیات ورواسي. دا خبر تو د څو مسره دا چې د غلارې سره دی چې په آزادې دا د فرا لار چې د دې چکا ورته چې بیا به دې تر فرا پرې د باغ پل سره لسوالې تر فرا پرې دا چې چور دی مټروان زه مټروان سره يم خبرې در سره کوم چې وروره جان غلې دی ول دې بیا به دې ته کېم زندگی مو خراب د ژوند مو خراب دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو راستولي ول. اوس چې وبجاو 15 دقیقې د خبرونې نمایي برخه ته رسیدلی او توجه وکړئ د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. په کابل کې د روسیې سفیر پرون د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب ورزنګ د دې لیدنې په اړه وویل چې روسیې ژمنه وکړه چې ژر به افغانستان ته لس زره کلاشینکوفونه ورکړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د ګردیز د ښار ماستر پلان به په لنډ وخت کې تطبیق کړي. سید منصور سادات نادری دا خبره په ګردیز کې وکړه. امریکایي چارواکو له تهران مننه وکړه چې د امریکا له سمندري پوځیانو خوشی کړل. په تاجکستان کې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې خلک دې تر دې وروسته پر خپلو بچانو داسې عربي نومونه نږدې چې درانه تلفظ کیږي او همداراز دې له نږدې خپلوانو سره ودونه نه کوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په تلیفون خبرې وکړې. په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنوي اوري. اوس هم سلطان محمد سرور درته وایي چې بهرنوی ورسپانو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
ګارډین ورسپانې خپلې ورستۍ غڼې کې لیکلي دي چې استرالیا د هغو جګړو زیانمنو کسانو ته تاوان ورکړی چې د دغه هیواد ځواکونو په افغانستان کې کړی دي. ورسپانه لیکي چې د استرالیا دفاع وزارت د هرې جلا پیښې لپاره شاوخوا $10,000 ورکړي او تر اوسه یې تقریبا 2800 زیانمنو افغانانو باندې $210,000 ویشلي دي. خو ورسپانه لیکي چې د دغو تاوانونو پرې کولو یو پوښتنه رامنځته کړې او هغه دا ده چې هسې نه چې دغه پیسې د دښمنانو لاس ته پرېوتې وي او یا تروریستانو په یو ډول ګټه ترې اخیستې وي. خبرسپانه لیکي چې د استرالیا دفاع وزارت دغه احتمال ردوي او په یو لیک کې پارلمان ته ویلي دي چې دغه پیښې په دقیقه توګه څېړل کیږي او پیسې کومې ډلې ته نه بلکې مستقیما د مړو شویو یا ټپیانو کورنیو ته ورکول کیږي. دوی وایي دغه پیسې په هیڅ صورت کې د تروریستانو لاس ته نه رسیږي. ګارډین زیاتوي چې د استرالیا د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د دوی له تګلارې سره سم امکان نه لري چې دغه پیسې د مخالفینو لاسته ورشي. دغه چارواکي وایي چې دغه پیسې د یوې پیښې په هکله له دقیقو څېړنو وروسته چې چیرته کله او څنګه شوې او آیا استرالیایي ځواکونو واقعا پکې لاس درلوده که نه ورکول کیږي. بلخوا د بشري حقوقو د څارنې د سازمان خبرونه لیکي چې د افغانستان حکومت باید له خپلې ژمنې سره سم د سولې پروسه کې د ښځو د فعالې ونډې لپاره لاره پرانیزي. خبرونه لیکي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني ژمنه کړې وه چې په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې په هکله د ملګرو ملتونو پریکړه لیک د 2015 کال تر پایه پلی کوي او د سولې پروسه کې د ښځو د اغیزمنې ونډې لپاره یو پلان جوړوي. خو خبرونه لیکي چې دغه مهلت پای ته ورسېده او اوس حتی خپل افغان چارواکي هم وایي چې پلان یې تر اوسه تکمیل شوی نه دی. خبرونه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او ستونزو تفصیلات لیکلي دي او په پای کې لیکي چې مرستندوی هیوادونه چپه خوله ناست دي او ګوري چې دغه مهلت تیر سو او د افغانستان حکومت د ښځو په مخ دروازې تړي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان خبرونه لیکي چې مرستندوی هیوادونه باید وښيي چې په خپلې دغې غوښتنې کې جدي دي او خای په کابل باندې فشار راوړي چې د سولې پروسه کې د ښځو د ونډې لپاره یو فوري پلان مطرح او اعلان کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله ډیری جنګیالي افغانستان ته تښتیدلي او هلته له داعش سره یو ځای شوی دی. نوموړي ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دشمن بللي او همدارازي په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی. له پاکستان د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله مومن راپور واوري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسوی دا وکړی چې د مومندو باجوړ او رغزو په قبایلي جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکي ګڼ شمېر جنگیالي افغانستان ته اوښتي او هلته د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. نوموړي همداراز ترهګري د پاکستان او افغانستان ګډ دښمن او داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د سیمې لپاره لوی خطر بللی او د مخنیوي لپاره یې پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی. افغان سفیر همداراز ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنکړي چې خاوره یې د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسوی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جنرال موسوی دغه غونډې ته د وینا پر مهال دا کړی چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنگالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود داعش وسلوال ډلې نږدې 80% جنگالي او مشران د ډیورن کرخې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو اورګزو او بجوړ جنسي څخه مونږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خغلی موسوی همداراست افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهمه بالاو هیلای خو ده چې اسلام آباد او کابل په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نو موړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروری او بللاو ویل چې چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه د سخت دریځ او بے ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد د کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نه شي بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډېر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځو ډلو ته د ځیلو واړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسوی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش یا تشپنامه اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په خوست کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه ډیره شوې او پیشې 50% زیات شوې دي. په حکومتي روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ معاینه، تشخیص او درمل وړیا دي. له خوست د ازادي رادیو د خبريال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو د راجلبولو لارې توانېدلې چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤول ډاکټر زاهد الله هلال آزادۍ رادیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 توبرکلوز پېښې لرلې چې هغې جملې نه 601 بلغم مثبت سری پېښې وې. همدارقم په 2014 سم کول کې موږ جمله 918 توبرکلوز پېښې لرلې چې د هغې جملې نه 503 بلغم مثبت سری پېښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال منځ کې بېخي زیات توپیر منځ ته راغلل ده. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی.
د نری رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي.
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ د پوره سسپیکټ یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې دپوره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خوست د توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ لشر تر 28 پورې د نری رنځ شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي.
موږ روزانه تقریبا د شلو نه له 28 مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي، چې د هر نوی مریض لپاره درې سمپل موږ اخلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت و درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تیاقۍ کلي اوسیدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله ښځینه ناروغ راوستې وایي.
موږ یوه زنانه وه، هغه هر وخت په ټوخېدله، نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو، ته به بیې سره به خروش کې بیلرلو میرو کلینیک ته لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړې. یعنی وروسته بس ټي وي پکې ووتو، بیا د ورته شروع کړه ټیسټونه وړیا دي، دوایي وړیا دو، بس ورسو کرټ مریض ته لي وزن کوي، دورو کوي میاشت میاشت.
د روغتیایي کارکوونکو په وینا د نری رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت له هغو شمیرونو سره سم چې د روان لمریز کال په لومړیو کې اعلان کړی، تر 10,000 پورې افغانان د نری رنځ د ناروغۍ له امله هر کال له ژونده بې برخې کیږي. تیر کال دغه وزارت د نری رنځ د ناروغۍ د قربانیانو شمیر تر 12,000 پورې شودلی. د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز په وینا نری د نری رنځ ناروغۍ د مخنیوي او د دې ناروغۍ په باب د خلکو د خبرتیا د نړیوالې د خبرتیا لپاره لازمه ده چې پراخ کمپاین وشي او خلک د دې ناروغۍ له په باب معلومات ترلاسه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
امریکا له ایرانی چارواکو څخه د خپلو لسو سمندري پوځیانو د خوشی کېدو لپاره مننه وکړه او ویل چې ایرانی چارواکي هم ژر لاس په کار شول او هم د دوی ځواکونو له امریکایانو سره د توقیف فرمحال ښه چلند کړی دی. د ایران سمندري ځواکونو د سه شنبې په ورځ لس امریکایان چې په دوو بیړیو کې سپارول ونیول او دا کسان تېره ورځ خوشی شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور چمتو کړی چې احمد شبری وړاندې کوي.
امریکا د ایران له لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبې په ورځ د دغو لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغو لسو کسانو کې یوه هم زیان نه دی اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقیف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم ښه ډوډۍ ورکړل شوې ده. جان کیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره ډېرې هڅې
وکړې.
زه غواړم د ایرانی چارواکو له همکارۍ او سمدلاس هڅې مننه وکړم. کله ناکله داسې شرایط رامنځته شي چې څرنګه چلند ورسره وکړو، که نه وضعیت ممکن له کنټروله بهر شي. زه د ایرانی چارواکو سمدستي او مناسب اقدام ستایم. د سه شنبې په ورځ دوه امریکایي وړې کښتۍ سهمن له نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخلې شوې چې ایراني ځواکونه ونیولې. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشی کړل، خو په واشنگتن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د راخوشي کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ډیپلوماتیکې هڅې وستایلې. د دې پیښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دی خوشاله دی چې د خبرو او یو بل ته په درناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او ګواښونو کار وانخیستل شو. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دوې پوځي بیړۍ له لسو سورلیو سره چې نه یې نارینه او یوه یې ښځینه وه د تخنیکي ستونزو له امله له کویته تر بحرین پورې د اوبو په لاره کې د ایراني ځواکونو له لورې ونیول شول.
د ژوند رنگونه
کلینیک لرو هغه بیا دوی پروګرام دی چې مقصد میاشتې دوه میاشتې هغه تیریږي هغه دوی پروګرام چې راځي جنوی دغه لوکان په دغه کلی کې سم څه داز موږ ده کوستا په کوستا کور په کور هغه ماشوم ته دغه نه دي اساس چې ورکی دغه په خلک ورساسي ورکی
د دې چې لپاره واکسین ده
دا دغه د پاره دی د خلک وای وای دا د اوی مرز دوا ده هغه مرز به مشته نه مرز دي کم مرز کم مرز دي
کور کې دي څو ماشومان دي
په کور کې زه په خپل رمه دوه مینه یعنی دوه شې لرم
او ماشومان څو
ماشومان لرم تقریبا لاس ماشومان
ده اوس حسابې
لاس ماشومان لرم نو رسول الله
تروس حساب نو ما
لاس ما شمال رب شپاجا انجونی دی او سلور الکان
دری ټول واکسین کړی دی
ګردن واکسین کړی دی بلیا
یو بم به واکسین نه ای پات
نه 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 ګردن واکسین کړی دی
او تاسو په سیمه کې د نور خلکو واکسین کوي مشمان باندې
او 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 واکسین دا خو ډیر ښه شی دی نو دا خو څه په پیدا یو سره پوسی از موږ خورسا هغه د موږ ټول کومه ته معلومه شي ستاره نو میږي نو ما کوشش تک ورکی خور ده نو املا او شرط نیولې ده پرسیدلی ده دا کار په کار چرت نسی زوب نسی نو موږ دغون واسطه طاقت نه لرو چې دې او تداوی موږ وکړو
تاسو په دې خپل خور واکسین نه وکړای
نه 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 مو وکړي اوس الان دا واکسین چې راځي ورکوي مطلب څه ګټه نه ورته کوي هغه ما خور ته
یعنی اوس مشکل ورته پیدا شوی
اوس مشکل ورته پاسه دغون په تکلیف ته چې دا ماشان دی پر ځای باندې پروسه دا ستونز تخنه سپری وتلای پر دې بغل پر هغه بغل څه پتر سره پر دې دا ملاس بازار بغار چې غالي
دا به د نن ورځې د ازادي راډیو لومړنۍ خبري مجله اوس په زرغونه منګل تاسو